چې د یو سره
مشکلات رواني هم چل شایست کې خبرنګار د ښورا به سر چارسته.
ښاغلی عبیدی زیاتوي چې د پاکستان حکومت د خبریالانو او په مجموع کې د ټولو افغانانو د ویزو تمدید ته لیوالتیا نه لري او له همدې کبله خبریالان نیسي او افغانستان ته اخراجوي. عبیدی ټینګار کوي چې له یو شمېر نورو بنسټونو سره یو ځای پاکستان کې د بندي شویو خبریالانو د خلاصون او د دوی د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا پاکستان کې میشت یو افغان خبریال د سمیم نعیمی د نیول کېدو خبر تایید کړ او ازادي راډیو ته وویل که چیرې دا موضوع سمه تعقیب نشي او د نعیمی د خلاصون لپاره کار ونشي نو کېدای شي هغه افغانستان ته اخراج شي. دغه خبریال چې نه یو غوښتل نومې په ریپورت کې واخیستل شي وویل
متاسفانه ای روند ادامه داره و د شب و روز
لبد مرغه دغه تګلارې ادامه لري او په دې شپوره کې نیول او بندي کول په جدي توګه پراخ شوې دي او نه یوازې اسلام آباد او پنډي کې بلکې د پاکستان په نورو ښارونو لکه کراچۍ، کوټه او پېښور کې هم ادامه لري. موږ ورته اندېښمن یو که چیرې چارې په دې شکل دوام وکړي خبریالانو ته به لویه ستونزه رامنځته کړي. موږ له کوربه هېواد او د بشري حقونو او د خبریالانو د ملاتړو مؤسسو څخه غواړو چې
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان په اعلامیه کې راغلی دی چې د پاکستان د پولیسو لخوا د سمیم نعیمی نیول د بشري حقوقو د پناه اخیستونکو د حفاظت د اصل او د بیان د ازادۍ څرګنده سرغړونه ده. اعلامیه زیاتوي چې نعیمی د مسلکي رسنیز فعالیت، امنیتي ګواښونو، سانسور او سیاسي فشارونو له کبله مجبور شوی چې خپل ټاټوبی افغانستان پرېږدي او که چیرې بیرته افغانستان ته واستول شي نو جدي امنیتي ګواښونو سره به مخ شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان له یو این ایچ سی آر یا د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د فرانسې له حکومت، اروپایي اتحادیې، د بې پولې خبریالانو له سازمان آر ایس ایف او ټولو بشردوستو بین المللي سازمانونو څخه غوښتي دي چې د سمیم نعیمی د سملاسي ازادي لپاره په بیړه اقدام وکړي تر څو افغانستان ته اخراج نشي. تر دې مخکې د مرغومي په نهمه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال نورالله اکبری ازادي راډیو ته ویلي و چې پولیسو د پلازمینې فیصل ټاون څخه درې افغان خبریالان نیولي دي. سره لدې چې د دغو خبریالانو د نیول کېدو لامل تر اوسه څرګند نه دی خو پاکستاني پولیس افغانان اکثر په دې نیسي چې د اقامت ویزې نه لري یا یې د ویزو اعتبار پای ته رسېدلی وي. پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. پاکستان کې میشت ګڼ افغان خبریالان، د بشري حقوقو فعالان، د پخواني جمهوري نظام ملکی او پوځي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې ستونزې ګالي، د ویزو تمدید رد شوی او د اخراج له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په څرنګوالي نیوکه کړې او ویلي دي چې هغه کسان چې خطر سره مخ دي افغانستان ته په اخراج هلته د طالبانو د حاکمیت لاندې د ځورونې او غچ اخیستنې له فوري ګواښ سره مخ کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري وړاندې په یو راپور کې په افغانستان کې د یو نوي سپورت د دودي دو او د دې سپورت د یو لوبغاړي څرګندونه واوري چې په هرات کې د پارا ګلایډر په وسیله الوتنه کوي. روح الله عزیزي وایي که چیرې په دې برخه کې ورته نور امکانات برابر شي نور ځوانان به هم وروزي او له دې لارې به ځان ته د ګټې وټې یوه ښه سرچینه هم دوی برابره کړي.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د روغتیا کلستر په افغانستان کې په 2015 کال کې، البته د نومبر میاشت کې، د بیلابیلو ناروغیو له امله د مړینو د زیاتېدو خبر ورکوي. دغو ادارو په یو راپور کې د دې مړینو لامل تنفسي ناروغي بللې دي چې د ژمي په سختۍ دو سره پیښې معمولا په افغانستان کې ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په 30 ولایتونو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو راپور هم ورکړی و. یو شمېر افغانان بیا وایي په وروستیو کې په سیمو کې تنفسي ناروغۍ په ځانګړي ډول ماشومانو کې زیاتې شوې او سمو روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی نه لري.
د ژمی په سختیدو سره په افغانستان کې د بیلابیلو موسمي ناروغیو له امله د مړینې د سلګونو پیښو خبر ورکړل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر سه شنبه د جنوري 14 په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې د 2015 کال د نومبر په میاشت کې د بیلابیلو ناروغیو له امله لږ تر لږه 222 کسان مړ شوي. په راپور کې د دې مړینو لامل تنفسي ناروغي بلل شوی چې د ژمی په سختیدو سره پیښې په ټول افغانستان کې مخ په ډیریدو دي. شمېرې ښیي چې د راپور ورشوی اوڅد پاسه یو لک او وسلوی غره پیخو لډلې 288 کسان د تنفسي ناروغي ولعمل مړشوی چې دا د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په پرتلا 0.6% زیاتوالی خي. په راپور کې خبرداري ورکول شوې چې سړه هوا د ژوند خراب شرایط او روغتیایي اسانتیاو ته محدود لاسرسي د تنفسي ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. په همدې حال کې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي په وروستیو کې د سړې او ککړې هوا له امله په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي زیاته شوې. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل په کور کې څو ماشومان سینه بغل دي خو دې د بیکاري له امله د خونو د ګرمېدو لپاره د سون توکو د اخیستلو توان نه لري.
او یو خوشکالي ډېره زیاته ده، د خلکو غربت ډېر زیات دی، خلک خپل ځان د حیران دي چې څوک او بچو ته سنه بقر روزي به پیدا کو. هغه ماشومان پکې مریضان هم شي، خپل هم بیمار هم مریض ما، او زه ځان ته بچو ته رزق نشم ګټلې. به چې کله ډاکټر ته ولاړ شي، ډاکټر به پیسونه اخلي، 2-300 روپۍ پیسم درنه واخلي. نو موږ سره جب کټولې 350 روپۍ نه، ډاکټر به 2300 روپۍ واړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر پر راپور کې دا هم راغلي چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د غراز د شری یا سرخکان د شکمنو پیخو لامل د مړینې یو او د ډینګي تویل عمله بیا درې پیښې ثبت شوې. خو په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې د ملاریا د څکم 15 شکمنو پیښو سره سره د دې ناروغۍ له امله کوم مړینه نه ده راپور شوې. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ یو اوسیدونکي اسماعیل ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 2 میاشتې مخکې د شری د ناروغۍ له امله د ماما یو 4 کلن زوی مړ شو. نوموړي وویل چې د ماما کورنۍ ډېره بې وزله ده او هیڅ ډول درملو د اخیستلو توان نه لري.
ورکوټ وو تقریبا درې نیم کال وو چې هغه همدې شری د لاسه مړ شو. دا خلکو ډیره بې وزلي وه، پقیو دوا ته هم لاسرسی نشته، دوایان هم نشته دی، او خلکو اقتصاد هم خراب دی. نو شیر خو دلته ډیر زیات ماشومان نیولی دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیا پوهان د یو شمېر ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسینو په تطبیق ټینګار کوي. د 13 ډسمبر په 15مه د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ویلي وو چې د شری د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کار ده چې لږ تر لږه 95% وګړي د شری د واکسین دوه پړاوونه ترلاسه کړي، خو دا هدف لا هم په ډیرو هیوادونو کې نه دی پوره شوی. خو د طالبانو د عامې روغتیا په وزارت کې وی سرچینې د روان لمریز کال په لړم میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ټولو ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د 13 ډسمبر په وروستیو کې دا هم ویلي وو چې په 2015 میلادي کال کې سخت مالی کسر له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 415 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي، چې له امله لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روح الله عزیز چې د هرات ولایت له لوړو څخه د پاره ګلایډر په وسیله الوتنه کوي وایي دا ورته ښه بوختیا او تفریح ده او ذهني فشارونه هم پرې کموي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه که لازم امکاناتو ته برابر شي په دې برخه کې به نور ځوانان وروزي او له دې لارې به هغوی وکولی شي چې د ځان لپاره د ګټې وټې یوه ښه سرچینه برابره کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
افغان ځوان روح الله عزیزي وایي د پاراګلایډر په وسیله الوت ورته د ذهني فشارونو او ورځنیو تشویشونو د لیرې کولو یوه لاره ده. دوی زیاتوي له تیرو اتو کلونو راهیسې د پاراګلایډر دې سپورټي او تفریحي وسیلې سره چې د ټکور له چتر جوړه او کوم موټور نه لري بلد دی. په دې موده کې دې برخه کې د روسون کې تر کچې په ایران کې زده کړې کړي او شاوخوا درې سوه الوتنې یې ترسره کړي دي. عزیزی ازادي راډیو ته وویل د روان مریض کال په ترڅ کې په ایران کې له کلونو ژوند وروسته راویستل شو او اوس د هرات ولایت په غرونو کې د پاراګلایډر په وسیله د دقیقو او کله ساعتونو لپاره الوت کوي.
هر وخت چې په کور یا ښار کې ښه احساس ونه لرم خپل وسایل اخلم او لوړو سیمو ته ځم. که هوا مناسبه نه وي په ځمکه تمرین کوم. له دې پاراګلایډر چتر سره مې بشپړ عادت کړی، دا راته ځانګړی احساس او هیجان راکوي. په ایران کې هم همداسې وو، کله به چې له ودانیز کاره ستړی شوم یا هم د آرامۍ احساس مې نه کوو، وسایل مې اخیستل او الوتم به. دا کار ماته ډېر ښه احساس راکوي.
د ده په وینا د هرات هوا او بادونه تل د دې ورزش لپاره مناسب نه دي، خو مینه یې لامل شوی چې له ټولو ستونزو سره سره دا بوختیا پرې نږدي. روغله عزیزي د پاراګلایډر د الوتنې طریقه داسې تشریح کوي:
موږ لوړو غرونو ته ځو، هلته چتر خلاصوو او یو مزه راکاږو. څو چتر زموږ سر ته راشي او ډاډ ترلاسه کړو چې چمتو دی او ستونزه نه لري. وروسته دوه درې متره پورې لنډه منډه وهي، بیا چتر خپله هوا ته پورته کیږي.
روحل عزیزی وایي که مالي توان یې درلودی چې یوه دوه کسیز چتر واخلي، نو کولی شول نورو ته زده کړې ورکړي یا مینوال ته هم له ځان سره لوت ورکړي. د ده په خبره د دوه کسیز چتر بیه له افغانستانه بهر ډیره لوړه ده او دا یې وس نه لري. عزیزي هیله لري چې د امکاناتو په برابرېدو سره وکولی شي هم ځوانانو ته روزنه ورکړي او هم د ځان لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه برابره کړي.
کافی بودیجه می نه لرله چې دوه کسیز چتر له ایران راوړم. سپورتي ادارو ته هم ورغلم، خو له دې ورزش څوک نه ملاتړ کوي. که وشو تر پسرلي پورې بودیجه ترلاسه کړم یا له ځینو کسانو پور واخلم او دوه کسیز چتر واخلم. دا چې نیمایي تجهیزات دارم، ښایي په نیمه بیه په شاوخوا دوه نیم لکه افغانۍ واخلم. نو بیا کولی شم کوم دوستان چې د دې ورزش لیواله دي وی روزم، او یا هم هغه کسان چې غواړي لوړو ته وخیږي او خپل حال بدل کړي له ځان سره الوت ورکړم.
د زیاتوي چې تر اوسه هیڅ رسمي ملاتړ نه دی ترلاسه کړی، خو په دې موده کې ډېرو ځوانانو ورسره اړیکه نیولې او د پاراګلایډر الوتنې د زده کړې لیوالتیا یې څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د پاراګلایډر کارونه لا هم یوه نوې او لږ پېژندل شوې پدیده ده او په پراخه کچه ورته لازم امکانات او بنسټیزې اسانتیاوې نه دي موجودې. پاراګلایډنګ یو تفریحي ورزش دی چې د پاراګلایډر په وسیله ترسره کیږي. پاراګلایډر یو سپکه د وزرو په څیر وسیله ده چې پرته له موټوره الوتنه کوي. الوتونکي وزر سره په نښتلو د هانس یا ځوړند څوکۍ له لارې د باد او د تودې هوا د جریانونو په مرسته له لوړو ځایونو الوتنه کوي او په اسمان کې حرکت کوي. دا الوتنې کنټرول د بدن د وزن په بدلولو او پر بریکونو د فشار په وسیله ترسره کیږي. د دې تفریحي ورزش ترسره کوونکي معمولا خولۍ، مناسبې جامې او یو احتیاطي پاراشوت له ځان سره لري. همدارنګه د مخابرې له لارې له خپلو ملګرو سره چې په لوړو سیمو کې وي په اړیکه کې وي او د هغوی لارښوونې تعقیبوي. د پاراګلایډنګ ورزش روزونکي او په افغانستان کې د هوایي ورزشونو د فدراسیون رئیس نوید پوپل شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ځینو رسنیو ته ویلي وو چې دا ورزش له لسو کلونو د زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې دود شوی، خو په خبره یې تجهیزات یې ډېر لګښت لري او یوه روزنې نیسه دوره شاوخوا 15,000 افغانۍ مصرف لري.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
آزادی میلمه.
د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیږي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطر یې یوه موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشت دی، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چبان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري، لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، هوا به متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو هغه لري، موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسېږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احسایه کې چې ما لیدلې وو، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته یې استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډی لوم وایي. او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیزې ځمکې دي، درې فصله، څلور فصله، دو فصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته. مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ پورې، تر 15 سنفه پورې په کلي کې پاتې شوم. کله می چې پینځن سنف تا کامیاب شو پلار می ز سپارچا کوم مزار شریف ته البته زما یو اکا اوسېده هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي پخوانی ډیپلومات و د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړی
اصلا بله پلار مې داسې فکر کوو چې گوه که دیده درس چه منگا پا آغا که ویلو پا مرکفیلو که آغا دست فکر که او چه دا با کافی نوی خوز ما پا ان بانده کم درس چه منگا پا مرکفیلو که پا پینزو کلونو که او آیا آغا از ما دی راتون که تحصیلاتو دی پارا بی هر درخ اساسو مثلا ما پا پشتو جوابانی پا درین سنف که منظم یو چه لکلی شو نو درین سنف که لیکنه کول او غم بیا خا مشکلی کنه کول دا لکستونمن کار دی مونږ دا کار کوو او دا دی هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و دا عمدتاً د مزار شریف آغا سیمی لکه چاربولک، بلخ او دیده غزاینو چه پشتون نشین خلق آلتا دیر زیاد بکی حسیدل دی آغو کلونه چه دیر زیاد خلق دی خونزی تا رتلل او پا دی خونزی که بیا منگا سپارچه شو او شپاگم سین همو پا دیزه که بیا زکا چه آغا پشتو جبا بانده بو پا دی که بیا وگر که منگا داو کرده چه دوار جبا منگا زکرده هم پشتو ما خکرده او هم پایانی حال که پا دیزه که منگا پا دری جبا بانی هم دی خلکو سر تکلم که و دری جبا ما مزدکرله تر نه هم سنفا پوری زه پا اغیزه که پاتشم او پا خونم رو بانده کامیاب شم پا دغا خوانزی که تل اول نمره دوم نمره وم او خواهم پا اغیزه که چه اوسیدم او دی مزار شریف که پا اغی وقت که د خی خاطری می درلودن خصوصا د بلخ په ولسوالی که چه زبا کلتلوم او د بلخ زره کلا می لیدله او کلا با چیز مونگ تاریخ استاد مونگ تا دی امول بلاد پا حق لبانده خبری کوله چه دی خارون و مور تا دی خارون و مور ما سوزده پا خبال استرگو بانده لیدن او سیم چه دی بیار دارم او خواخی گینی چه تا دی ارتباط بانده کسانو تا قصه وکم یعنی پسند که نور آبیدات هم علت موجود بود نور ودانه هم علت موجود بود چه دیر تاریخی ودانه بود اوستم زما پا ذهن کشته ده چه گرگوی سر از زمونگ دی خلق و دی ناپوهی پر اساس پانده خچلن نکیدو خلیکن زمونگ هوا دی تاریخ زرا دی اغی سر تراده ده
بیا تر نهم مو قصه وکره لنهم و روست بیا چه تو ویلا بیا چنگ لاره کم پهانزای مو ول بست
از ده پا نهم سنف که پا خونم رو بانی بریاله شم نو بیا داسه یو پروگرام تر هشو چه اول نمره دویم نمره او دریم نمره باید مسلکی خونزه تولار شی نو زه دی مسلکی خوانزه یو پلار که زده هلمان دی زراد لیسی تا لارلم او حال تا میچه دی درست شروع کم دی هلمان دی پولایت که دی لیسی دی دوره دی شروع مسئله ما تا به حد دیر زیاد بزر پولیده اغا پا دی خاطر بانده چه دا دی هلمان پا ازارجفت ولسواله که پرته ایوالی سوا چه پخواه دلتا دی ازاجو پول چه کل جولیدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایي تللې وه، خو که جزایي تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله. او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت د پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت مو ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي و.
چانسونه نور هم و چې مونږ کولای شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خدا په دې خاطر باندې ډېره مهمه و چې مونږ آلریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلی و، او مونږ په همدغه لیسه کې 3 مضامین په انګلیسي ژبه باندې اخیستي و چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکست بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه و، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې و. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ. او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل و لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅ کله داسې استاد مونږ نه درلود چې هغه د کمسویه سره وي. مونږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې مونږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو مونږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسی ټول شیان مونږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو. او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو، زموږ ستونزه کله
وی. نو د پانتون د دورې مسراته وای چې د پانتون دورم بیا څنګه و؟
لکه څنګه چې د هلمند زراعت لیسې په استقبال باندې خبر درته وکړل، دا خو لکه سموت خبرې دي. خو زه ما په کې جنجالی نه درلودل. مثلا په هغه ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، د په ډېر مشکل باندې چې داخل شولو. هغه وخت کې ډاکټر قیوم دی خون او روزن وزیر وو او په خپل باندې پوسټ راغی وو هغه وخت کې وزیران ډیر پوهان خلک وو نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو
څه ډول لانجې که څه توضیح ورکوي
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول په دې باندې موږ ورته وي که چېرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی یا لږ څه داسې په کارېږي نه خو ونه شو په هغې کې موږ 130 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوه خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي و او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوې هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه دی هم چې د ډیر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړنی بله دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ 130 تنه ټول د دغې پوهنځي څخه چې دی خارج شولو
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی
داسې دی چې په خپله که چېرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون مسایل راپورته کول د مسایلو حلول دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نه شلېدونکې برخه ده
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس د داسې شي یا هغه سې شي اصلاحات را وستل شي بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ وو د هغو د پرمخ بیولو لپاره
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوو یا د نړیوال اسلامي وروری آواز چا نه پورته کوو هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته و څنګه و
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و د هډې فارم موجود و زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم هلته مې ماموریت کاوه خو لیکن هلته هم د هېواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و نو ما یو کال هلته تیر کړم خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوو موږ به کله کله ادارې ته وتلو موږ به هغه واکمن خبرول نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم ځکه راووتم چې دوی راوشړلم کله چې راوشړلم بېرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې هغوی دا خبره راته وکړله چې که چېرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ که ټول چېرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې موږ ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ که لیلیه وه او که تدریسي وه که ټول ځایونه وه دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسکې په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تر اوسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنې موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل. هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 10 استادانو د جملې نه یوازې 18 استادانو پی اچ ډي درلودي او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 18 استادانو چې پی اچ ډي ولري او دا نور دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یادېدو زموږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه ور وو. لابراتوارونه یې ډېر مجهز وو او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مخته بیوله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې 15 مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل د څلورو مضمونونو نه ما 3 مضمونونو امتحان ورکړی و. د تستونو نمرې مې پوره وې، ظریف مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم د یو بل ملګري په شمول باندې مې. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی. او اوس مم چې درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې د جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ کوره مدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
دا د ازادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.
Thank you.